سلامونه وخت د غرمې دورس په جسوی د مشال ریډیو په خبرې بغړی کې مو ز عبد الحی کاکړ هر کله کوم په بلوچستان کې پرویګم او ویګن او په سی د اور لګیدو لوجه د وجل سو شمیره اتل ستر رسیدلې ده په قبالی سم خبر ایجنسی برکم برخیلو کې خلک د پوځي عملیاتو د نه کولو غوښتنه کوي په پاکستان کې خلک ولې ډیر ژر پروپاګاندا شکار کیږي د امریکا او پاکستان په انتخاباتو کې څه فرق دی په دې ریپورتونو رو خو افغانستان او پاکستان ته د لرګیو په سمګلینګ یو خصوصي رپورت هم تر وړاندې کوو پایله خبرونه کوو ویونکی پامیر ساحل
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی د بلوچستان په خوزدار کې په پرونی وډزو کې د وژل شوی شمیر اتل ستر رسیدل دی روسیه په افغانستان کې د ولسمشر انتخاباتو نیټه اعلانولو هرکلی کړی دی او اسرائیل وایي نوی مصری حکومت ټکان ورکوونکی آمرانه قوت لري بشپړ خبرونه د پاکستان په بلوچستان کې د پرونی وډزو او بیا چاودنې په نتیجه کې د وژل شوی شمیر اتل ستر رسیدل دی لسیمه د مشال رادیو خبریال وایي پیښه په خوزدار کې شوې ده چې پکې درې کسان ژوبل هم دي د پولیسو مشر د خوزدار د پولیسو مشر فصیح الدین مشال رادیو ته وویل چې په دغه پیښه کې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي
د پټرولو په یوه دکان ډزې سوې چې په دې وخت کې همدلته یو ویګن ولاړ و او تیل یې اچول کله چې ډزې سوې نو د تیلو ډرمو اور اخیستی او تر هغه وروسته همدا لویه پیښه رامنځته سوه چې پکې د ښځو او ماشومانو په شمول اتلس تنه ووژل سوه
پولیس وایي په دغه پیښه کې وژل شوي او ژوبل د سیمې اوسیدونکي بلوڅان دي د دغه حمله پړه تر وسه چانه د منلې یو پاکستانی استاد چې د اسلام سپکاوی په معاملې کې ککړه بلل شوی په لاهور کې د قهرجنو خلکو لخوا د نجونو پر یوه ښوونځي تر حملې وروسته پټه شوې ده د عرفه افتخار په نوم دې استاد خپلو شاګردانو ته د کور سبق ورکړی و چې پکې د خلکو په وینا د اسلام پیغمبر سپکاوی حواله ورکړل شوی وي او همدې خبرې خلک غوسه کړي ول د سکول انتظامی ویلي دوی د دې ناولي کار ذمهوار نه دي او استاد ته یې د سزا ورکولو غږ کړی دی عرفه د سکول هډماسټر ته ویلي چې په غلطۍ دا پارونکي جملې د کور لپاره ورکړل شوي سبق کې ورنقل کړی وي خو پر دې سربېره نوموړې له ښوونځي ایستل شوې ده د ښوونځي هډماسټر عاصم فاروقي پولیسو نیولی دی او تر 14 ورځو پورې به د اسلام سپکاوي په تور د پښتنو لپاره ساتي په پاکستان کې د دې جرم سزا مرګ ده روسیه په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو د نیټې هرکلی کړی دی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به د 2014 زیږیز کال د اپریل په میاشت کې وشي نو روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې اعلامیه کې وویل مسکو پوهیږي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات په سختو شرایطو کې ترسره کیدونکي دي او د هغوی د بریا لپاره باید شته ستونزې هوارې شي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د ستونزو یوه لویه برخه دا ده چې د افغانستان د انتخاباتو تر ترسره کیدو د بهرنیو پوځیانو یوه لویه برخه له دې هېواده وځي د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې مسکو د افغانستان د حکومت د دې خوشبینۍ ملاتړ کوي چې راتلونکي انتخابات به په بریا ترسره شي برتانیا وایي د افغان ځواکونو له منځه یې په بهرنیو ځواکونو د بریدونو مخنیوي لپاره نوي اقدامات کړي دي د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ پرون وویل چې له کلتور سره بلدتیا او د افغان ځواکونو څارنه او تفتیش زیات شوی دی هیګ ویلي دغه ډول بریدونه به په افغانستان کې د برتانیا او نور متحدانو پوځي ستراتیژي منحرفه نه کړي د افغانستان په هلمند کې څلور پولیسان د خپلو ملګرو لاسونو وژل شوی دي د ګرشک ولسوالۍ امنیه قمندان محمد توریالی پرون وویل ډزې هغه وخت وشوه چې دې پولیسو خپل کاري شفټ بدلاوه دغه څلور پولیس د خپلو څلورو همکارانو لخوا چې باید د دوی پر ځای یې دنده پر مخ بیولې وای وژل شوی دي توریالی ویلي چې حمله کوونکي تښتېدلي دي د اسرائیل یو لوړپوړی چارواکی وایي د مصر نوی حکومت ټکان ورکوونکی آمرانه قوت دی پرون د اسرائیل د دفاع وزیر یو لوړپوړي مرستیال آموس ګیلاد اټکل کړی چې د اسرائیل او مصر ترمنځ به په لوړه کچه هیڅ ډول رسمي اړیکه موجوده نه وي دوی له هغې ډیموکراسۍ چې سر یې اوچت کړ نو یو ټکان ورکوونکی آمرانه قوت رامنځته شو چیرې دي هغه ځوانان چې د تحریر په څلور لاره کې مظاهره کوله؟ دوی ورک شول. په پارلمان کې اخوان المسلمین 30% او سلفیان پکې 15% دي. پارلمان شین دی او دا شینواله ماحولیاتی نه دی. مصر او اسرائیل په 1990 زیږیز کال کې د سولې تړون لاسلیک کړی وو. دا د اخوان المسلمین او د مصر د ولسمشر محمد مرسی د راتګ او د ارزښت ښکاره کېدو په اړه د اموس تر ټولو توندې څرګندونې دي. مرسی د روان کال جون په میاشت کې ولسمشر شو. رپورټونه وایي شامی پوځ د هیواد په شمال کې یوه مهمه اډه پریښې ده. تر اوسه په آزادانه توګه د دې خبرې پخلی نه دی شوی چې شامی ځواکونو د سراقي بډه پریښې ده او که څنګه. د رپورټونو په اساس په ځواکونو د اډه تر هغې وروسته پریښوده چې د پنج شنبې پر ورځ یاغیانو د سراقي په شاوخوا کې پر درې پوځي اډو حملې وکړې. دا سیمه له حلبه 50 کیلومتره لرې د جنوب لویدیځ خواته پرته ده. د بشري حقونو لپاره شامی څار ډلې ویلي سراقي به او شاوخوا سیمه اوس په بشپړه توګه د رژیم ځواکونو له کنټروله وتلې دي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو ویلي ول چې ښکاري داسې چې یاغیانو د اډې تر نیولو وروسته جنگي جرم کړی دی. د یاغیانو لخوا د پنج شنبې ورځې په ډله ییزو حملو کې لږ تر لږه 28 شامی پوځیان وژل شوي ول. په یو وډو کې ښودل شوي دي چې یو شمېر سرتیري هغه مهال وژل شوي چې دوی وسله ایښې وه. او د اکتوبر په میاشت کې امریکایي اقتصاد 1,100,000 خلکو ته کاري موقع ورکړی دی. له دې سره په دې تیرو دوو میاشتو کې د اټکل پرتله زیاته وده شوې ده. د سپتمبر په میاشت کې په امریکا کې د بیکاری کچه 8.9% ته لوړ شو ځکه چې زیاتو امریکایانو د کار لټون پیل کړ. په امریکا کې حکومت یوازې هغه کسان وزګار بولي چې د کار په لټون وي. اوس کېدای شي چې د سه شنبې پر ورځ د باراک اوباما د ولسمشر په توګه د بیا انتخاب چانس زیات شي ځکه چې په دې دوو کالونو کې مسلسل امریکایي اقتصاد کاری موقع زیږولی او کاری وضعیت په ورو ورو ښه کیږي. خو بیا هم د پخواني امریکایي ولسمشر فرانکلین روزولټ تر وخت وروسته اوباما د بیکارۍ له زخت لوړې سطحې سره مخامخ دی. د خبرونو پای
خبرونه درته په امیر ساحل وړاندې کړل. په خبري غړي کې دا رپورټونه لرو. په بلوچستان کې پرویګن او ورپسې د اور لګېدو له وجې د وژل سوو شمېره 13 ته رسیدلې ده. په قبایلي سیمه خیبر ایجنسی بر کمبرخیلو کې خلک د پوجي عملیاتو د نه کولو غوښتنه کوي. دوی له کومو ستونزو سره مخامخ دي؟
نه دوړې شته نه چې نشته ځکه چې د پنج ورځې کېږي چې دا کړتي لګېدلې رسومونه دوکونه ریاسه بندې هغه بندې خلک نه شي وتی بکینی وچرنه بهر وتی شي نه روډ لا وتی شي.
د افغان حکومت لخوا پر پاکستاني ورسپانو د دې هیواد پر ضد د پروپاګاندا کولو په تور تر پندیز لګولو وروسته اوس په جلال آباد کې د ورسپانو کمای دی. د دې تشې د ډکول لپاره څه هڅې روانې دي؟
زمونږ ملګری دي ته ډیر لیواله دي چې دا ورسپانه کو او دسی ورسپانه شي چې د وحدت او یا د نورو پاکستاني ورسپانو هغه تشه چې دلته ساسي کې او چې هغه پیډه کو.
یو شمیر نور رپورټونه لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. وسم د خبرونه د پایل رپورت. د بلوچستان په خوزدار کې په هغ ویګن بریټ سوي چې د پېټرولو پر پمپ ولاړو. په دې بریټ کې پروند چې کوم رپورت ورکړ سوي چې لشت لږه لس کسان مړ دي خو اوس د وژل سوو کسانو شمېره 13 ته رسیدلې ده. په دې بریټ کې تر اوسه پورې هیڅ د دې بریټ ذمہواري پر غاړه نه ده اخیستې. له کوټې څخه خدای نور ناصر رپورت راکوي.
د خوزدار سیمې پولیسو او آئینی شاهدانو مشال راډیو ته ویلي د جمعې په مازدیګر په یوه ویګن ډوله موټر هغه مهال ډزې سوې چې دا ویګن د ایراني پټرولو په یوه پمپ ولاړ و. پولیس زیاتوي تر ډزو وروسته د پټرولو پمپ اور واخیست چې ورسره سم په ولاړ ویګن هم اور ولګېد. خو د خوزدار پولیسو مشر فصیح الدین بیا مشال راډیو ته وویل لومړی ڈزی د پټرولو پر دکان سوي دي.
بازار میں اس کو جب ہٹ کیا ہے اس کے ساتھ وین بھی کڑی
د پټرولو په یو دکان ڈزی سوي چې په دې وخت کې هم دلته یو ویګن ولاړ و او تیر یې اچول. کله چې ڈزی سوي نو د تیلو ډرمو اور اخیستی او تر هغه وروسته همدا لوی پیښه رامنځته شوه چې پکې د ښځو او ماشومانو په شمول 13 تنه وژل شوه. په ټپي سویو کې هم یوه ښځه ده چې کراچۍ ته منتقله کړې. هلته له همیادې سیمې څخه د صادق په نامه یوه آئینی شاهد بیا مشال ته وویل په دې پیښه کې شاوخوا 12 د تیلو دوکانونه په مکمل توګه سوځل شوي چې تر یو ساعت وروسته یې لګیدلی اور قابو کړ. چیرې چې دا پیښه سوې هلته د پټرولو نور دوکانونه هم شته. شاوخوا 4 وسلوال ټول راغلي دي او پر یوګن یې تر برید وروسته په دوکانو هم ډزې کړي دي. تقریبا 40 کسان په دې اور کې سوځېدلي چې ښځې او ماشومان هم پکښې دي او ورسره یو درجن کسان نور ټپیان دي. د پولیسو په وینا په ویګن کې ټول مسافر ځایي اوسېدونکي وو او د بلوڅو له بیلبیل قبیلو سره یې تعلق درلود. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت نه هم کومې ډلې قبول کړی او نه هم پولیسو څه ویلي چې د دې برید تر شا د چا لاس کېدای سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
وسم له کوټې څخه ځو قبایلی سیمې خبر ایجنسی ده. د خبر ایجنسی د باړې د بر کمبرخیلو سیمې خلک د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې دي پوجي عملیات نه کوي. دوی د کرفیو د ختمولو غوښتنه هم کوي. دا دوی دا وکوي چې په سیمه کې د امنیت وضع شته او په کې د حکومت عملداري بحاله ده. د مشال د خبریال رپورت ته ورشي.
د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل د بر کمبرخیلو سیمې خلک وایي چې د دوی سیمه د پخوانه پر امنه پاتې شوې ده او دلته د حکومت واکمنی بحال ده او باید امنیتي سرتیری دلته د پوځي عملیاتو کولو نه ډډه وکړي. دوی وایي چې د باړې د نورو ځایونو په څیر اوس د تیرو 4 ورځو نه د دوی لارې هم تړل شوې دي او په سیمه کې کرفیو ده چې لامل یې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. په دې حکله باندې د بر کمبرخیلو سیمې تن جمیل پریدی مشال ریډیو ته وای
نو موږ د حکومت نه دا مطالبه وکړو کنه چې دا اپریشن دې ما کوي ځکه چې کما تر کې ورو داریم خاتم کی چې کوم لارې باندې ویلي خلکو له ډېر تکلیفونه ورسېدل. دا یو کار ډېر په امن سره پاتې شوی ورو ته چې نه پکې چا تکلیف تا نه پکې حکومت نه تکلیف تا په چې حکومت هم ټول شو کی.
او د باړې سیمې یو بلتن محمد نبی د خپل ستونزو په اړه وای
د خارو خدام مسله جوړه شوی چې نه دوړشته نه چینهشته ځکه چې د پنج ورځې کېږي چې دا کرپی لګېدلې رسومونه دوکونه ریا شه باندې هغه باندې خلک نشي وته د کینې وچرنه به هر وته شي نه روډ لا وته شي چې کم سامان ترغه کې وي د خارو پر بازار کې دا ټول وختي ختم شوی رښتې.
د خیبر هاوس د چارواکو د وینا تر مخې د باړې په بر کمبرخیلو کې د پوځي عملیاتو د رئیس سارولو لپاره د پولیټیکل ایجنټ خیبر په دفتر کې یو جرګه وشوه چې پکې د باړې سیمې نه منتخب شوي د کمی اسمبلی غړي حمید الله جان پریدي، ځایي مشرانو او پوځي او پولیټیکل چارواکو هم ګډون وکړ. د دوی په وینا په دې مهال پوځي چارواکو د بر کمبرخیلو کې بیلې مشرانو نه غوښتنه وکړه چې په دې سیمه کې کوم مطلوب وسله وال دی هغه دی دوی ته حواله کړي او په دې سیمه کې دی ورانکاری نه پرېږدي نو بیا به ورسره په پوځي عملیاتو کې نرمي وکړي شي. د دوی په وینا د بر کمبرخیلو سیمې مشرانو پوځي چارواکو لا دا باور ورکړ چې دوی به د خپل سیمې امنیت ساتي او دلته به وسلوال نه پرېږدي. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی د باړې په زیاتره برخو کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بد امنۍ لامل ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي چې دا مهال یې ډېری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي.
په خبر ایجنسی کې د عملیاتو په اړه رپورټ اورېدې. دوی ورځې مخکې ولسی خلکو د پاکستان په لاهور کې پر یو ښوونځي حمله وکړه او ټول سامان یې وروسزاوه. خلکو دا دریځو چې د سکول استاد د اسلامي مقدساتو سپکاوی کړی. پښتانه دا دي چې په پاکستان ټورنر کې ولس ولې د پروپاګندې تر اثر لاندې راځي. پامیر ساحل رپورټ لري.
د پاکستان په لاهور کې د پنځشنبه پر ورځ خلکو پر یو شخصي خوندزي حمله وکړه او د خوندزي سامان ته اور واچاوه. د خلکو دریز دا و چې د سکول یو استاد د اسلام سپکاوی کړی دی. د تورته پیخه مو د مخ کې په اسلام آباد کې وشو چې پکې پر یوې سوین جلی چې نفسیاتي حالت یې خنو تور پورې شو چې د اسلام د پیغمبر سپکاوی یې کړی دی او بیا خلکو غوښتل چې د دین جلی پر کور حمله وکړي. همداراز د ملال یوسفزی پر معاملې پر ټولنیزو وبپاڼو انځورونه خپاره شول او وویل شول چې نوموړی له امریکا سره تړاو لري. پر دې خبرې اند پاکستان پر ټلویزیونونو خبرې وشوې او ولس هر ځای غبرګون وښود. د داسې خبرو او کارونو په نتیجه کې ولس ولې تر تاثیر لاندې راځي؟ د پېښور پوهنتون مشر او د اسلامي چارو کارپور ډاکټر قبل ایاز د دې پوښتنې په ځواب کې وایي په ټولنه کې پوهه سطحي ده او د ابلاغ ذریعه یعنی رسنۍ هم پخې نه دي نو ځکه ولس ژر د پروپاګندې ښکار کیږي.
پاکستان کې جذباتیت ډېر زیات دی. جذباتیت وجه نه خلک په عمق کې جوړوالي کې نه دي بلکې سطحي طور چې معلومات او خلک خبرې وکړي هغه تسلیمي بنیادی طور زمون په ملک کې عمومي د تعلیم کمی ده او د تعلیم د کمی نه علاوه زمونږ چې کوم د ابلاغ ذرایع دي
په اسلام آباد کې د ټولنیزو چارو کارپوه ماروی سرمد هم له ډاکټر قبله ایاز سره هم نظر ده او وایي چې نه یوازې په پاکستان کې بلکې په اسلامي نړۍ کې هم د پوهې کمی ده او د علم تخلیق عمل د نشت برابر دی.
دیکھیے نا جو نالج کریشن ایک چیز ہوتی ہے جس میں ہر دور کا انسان جو ہے
د علم د تخلیقول لپاره د هر دور انسان خپل برخه اخیستې ده. تر اته وایي چې پاکستان خو له شپېتو یا پنځه شپېتو کالو راهیسې موجود دی. مسلمانانو په تیرو درې سوو کلونو کې په انساني ټولنه کې د علم په تخلیق کې څومره برخه اخیستې ده. په دې چې فکر وکړو نو موږ ته به معلومه سي چې موږ په فکري توګه څومره شاړ یو او هر ځای چې دا شاړوالی زیات وي هلته د غیر محفوظ کېدو احساس هم زیات وي.
ډاکټر قبله ایاز وایي په پاکستان کې د رایې جوړونکو خلکو هم سمه روزنه نه ده شوې او د دوی خبرې د ګټې پر ځای تاوان رسوي. دی وایي په ټولنه کې مذهبي پوها او د خلکو دینی عقاید هم سطحي دي. دی همدا دوه وجوهات په ټولنه کې د تاوتریخوالي لامل ګڼي. خماروي سرمد وایي په پاکستان کې له تیرو درو لسیزو راهیسې داسې یوه فضا جوړه کړل شوې ده چې پکې تاوتریخوالی او تشدد ډیر زیات دی.
له لسیزو
راهیسې یو ماحول جوړ کړل شوی دی چې پکې زموږ ماشومان پیدا کېږي هم او لویږي هم. په دې ماحول کې هغوی ته دا ویل کېږي چې ټوله نړۍ د دوی مخالفه ده او په ځانګړې توګه اسلام ختمول غواړي. تر کومې چې د قهر جنې او له تاوتریخوالي ډکې رویې خبره ده نو د دې یوه وجه خو دا ده چې زموږ په ټولنه کې د توپک استعمال هم د ریاست په کچه زیات دی او هم د ټولنې په سطحه. د سیاسي مسئلو د هواري لپاره هم توپک استعمالیږي. یوازې د مذهب خبره نه ده بلکې په ټولنه کې هر ځای وژنې او د وسلې استعمال روان دی
او قتل و غارتګری کا استعمال معاشرے میں ویسے ہی بہت عام ہے.
د پوهانو پاند سم علمی او روزنیز بهیر او نظام نشټواله په پاکستان کې د خلکو د پوهې سطح ټیټه ساتي. همدارس د عقایدو خامواله د دې عمل ګرځي چې تاوتریخواله زیات شي.
پامیر ساحلو چې رپورټ درکې په پاکستان په امریکا کې پروانه میاشت کې په پاکستان کې د راتلونکي کال د فروری په میاشت کې باید د عین مطابق انتخابات وسی. خو دلته پښتنه دا چې د پاکستان او امریکا په حکومتي نظام او انتخاباتو کې فرق څه دی. اسرار عالم مومند هم په دې موضوع رپورټ جوړ کړی دی.
په زیاتره ترقی پذیر ملکونو کې برتانوي او امریکایي طرز حکومتونه دي. پاکستان چې په متحده هندوستان کې د برتانیا کالونی پاتې شوی په دغه هیواد کې هم د برتانوي حکومت په طرز حکومتي نظام دی. په پاکستان کې پارلماني طرز حکومت دی. پارلمان په دوه ایوانونو یعنی قومي اسمبلی او سینټ باندې مشتمل وي. په بیلابیلو حلقو کې ولس د خپل ووټونو د لارې خپل نمائندگان اسمبلی ته لیږي. بلخوا بیا د صوبایي اسمبلی ټاکل شوي غړي د سینټ لپاره غړي ټاکي. خو په امریکا کې صدارتي طرزی حکومت دی. دا چې د پاکستان او امریکا په حکومتي نظام کې نور څه فرق دی پاړې په پېښور یونیورسيټي کې د سیاسي علومو د څانګې مشر ډاکټر زاهد انور مشاله دوی ته صدا سویل.
امریکا کې صدارتي نظام دی او دلته کې وزیر اعظم پاکستان کې اول تا صدر وي. صدر هلته کې وي آج حکومت هم مشر وي او د ریاست هم مشر وي. پاکستان کې وزیر اعظم او صدر چې دا ریاست مشر وي. په امریکا چې کوم قانون جوړون کې اداره ده هغه ته کانګرس وي. نو کانګرس هلته کې دوه ایوان باندې شامل ده. یو ته سینیټ وي او چې هغه هغه کې نمائندگان سینیټرز وي آج امریکې د ریاست او بل طرف ته پکې هاوس اف ریپرزنټیټیو دی چې هغه لوور هاوس.
ډاکټر زاهد انور وای په امریکا کې اولس د خپل ووټونو د لارې د الیکټورل کالج لپاره غړي ټاکي او بیا د الیکټورل کالج غړي د صدر انتخاب کوي. خو په پاکستان کې به وزیر اعظم هم خپل سیټ په خپل غټي. نو موړ وای چې په امریکا کې هم لومړی یو شمېر سیاسي ګوندونه وو خو بیا په دوه ګوندونو یعنی ډیموکراتیک او ریپبلیکن کې تقسیم شو. دا چې په پاکستان کې ګڼ ګوندیز نظام خدي او کله امریکا د دوه ګوندونو نظام بهتره دی. پروفیسر زاهد انور وای
بنیادی طور چې کوم ځای کې جمهوریت مستحکم وي الته سیاسي نظام مستحکم وي نو الته کې د دوو پارټو په بنیاد باندې ټو پارټي سیستم وي الته حکومت کوي خو دار چې کوم ځای مستحکم ټو پارټي سیستم وي نو هغه بهتر وي دې لحاظ سره چې الته یو حکومت کی پارٹی ہوئی یو اپوزیشن کی پارٹی ہوئی کا اپوزیشن کی پارٹی ہوئی خپل هغه معلوم ہوئی کہ اپوزیشن مونږ له سکولی ایز اے اپوزیشن پارٹی نو دې لحاظ سره که مونږ وګورو نو پاکستان کې چونکہ یا جمهوری نظام رو رو ارتقائی مراحل نه تیریږي نو څومره دا جمهوری روایت مستحکم کیږي نو دلته به هم پارٹی پولیٹیکل پارٹی سسٹم او دا جمهوری نظام سره لکه دې لحاظ سره به پولیٹیکل پارٹیز نور هم پکې ورکیږي.
د پاکستان او امریکا په رای ورکونکو یا ووټرانو کې څه فرق دی په اړه د پولیټیکل ساينس ډیپارټمنټ مشر زاهد انور وای
نو امریکا کې چونکه د څونو کالو داسې دا نظام را روان دی الته سیاسي شعور زیات ترقی یافته دی الته د خلکو سیاسي شعور ډیر مستحکم شوی دی الته هغې ته د اوس د اهمیت پته ده الته هغې زیات ایجوکیټډ دی زیات سیاسي شعور لري زیات په جمهوري نظام پوهېږي که یو عام سړی دی او که هغه یو خاص سړی دی که دویم طرف ته وګورو نو پاکستان خو په 1947 کې 1947 کې په وجود کې راغلی و او دلته چېرې نو کله مارشل لا او کله سیاسي نظام جمهوریت راغلی دی نو دلته جمهوري نظام چونکې دونه مضبوط نه دی پاتې شوی تسلسل پکې نو هغه لحاظ سره که مونږ د امریکې سره دې ځای د خلکو د سیاسي شعور او د جمهوري نظام د پوهې حوالې سره خبرو وکړو نو دلته لږ د امریکې په مقابله کې کم دی نو دې لحاظ سره نو بل د امریکې خلک چې دي هغه ایجوکیشن هلته سیوا دی لیټریسي ریټ سیوا دی دا هغوی چې لیونګ سټینډرډ سیوا دي هلته غربت کم دی نو دغه ټول سیزونه چې دي لکه دلته خو که مونږ وګورو دې لحاظ سره د خلکو ته د اوس د اهمیت دونه زیاته پته نشته نو په امریکا کې خلکو ته پته ده چې دا زه یو اوټ ورکوم دا د کاغذ یو پرزه نه ده دی په بنیاد باندې چې زه کوم نماینده منتخب کوم هغه به زی هغه به زما د ملک فیصلې کړي نو په کارداري چې زه داسې کس منتخب کوم
خو په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او سیاسي چارو کارپوه بشرا ګوهر وای چې اوس د پاکستان او په خاص توګه د خیبر پښتونخوا په خلکو کې سیاسي شعور پیدا شوی او هغه چاته وټ ورکوي چې دوی په ګټه وي.
ګوره یو خو موږ امریکا او پاکستان کمپیر کولی نشو. امریکا یو ډیموکراسي ده او پاکستان یو ترانزیشن روان دی جمهوریت. پاکستان کې اوږده د امریت دورونه تیر شوي دي چې کوم سیستم بالکل کمزوري کړي دي. نظام چې زمونږ ووټر سیاسي لحاظ سره ډېر پویا دی او ټیټ کوچ تعلیم لحاظ سره به دومره تعلیم نه سیاسي سوچ او فهم یې ډېر دی.
بشرا ګوهر وایي باید چې په پاکستان کې په روانو انتخاباتو کې امنیت ټینګ کړی شي په کراچۍ او نورو ښارونو کې د الکترونیک نظام په وسیله ووټ واچول شي الیکشن کمیشن دې زیات نه زیات خپلواک کړی شي او د انتخاباتي عملی لپاره دې د سکولونو استادانو پر ځای کره ماهران وټاکل شي.
د پاکستان او امریکا په نظامونو کې څه فرق دی په انتخاباتو کې څه فرق دی او په خلکو په سیاسي سوچ او پوهه کې څومره فرق دی اسرار علمومند رپورت درته وړاندې کړی. په اکونومست مجله کې د امریکا لخوا په پاکستان یمن او سومالیا کې د ډرون بریدونو په استعمال مقاله لیکل شوې. د مجلې په خبره د عراق او افغانستان څخه نه پس امریکا نورم ځکني جنگونو تاوانونه نه ډډه کول غواړي نو ځکه ورته دا وسله په د وسلوالو پر ضد د کاروي لپاره یو اسانه حرب ښکاری. لندیز به له امي مليحه امرزاده واورو.
د اکونومست مجله په یو مقاله کې د ډرون بریدونو په اړه لیکي چې په تیر انتخاباتي بحث کې نه خو بارک اوباما او نه هم داغه حریف میټ رامنی د ترهګری ضد جګړې په لړ کې د امریکا لخوا د ډرون بریدونو په استعمال اختلاف لرلو چې د پاکستان په قبایلي سیمو یمن سومالیا او د مالی هیواد په شمالي برخه کې د هدفي وژنو لپاره استعمالوي. مجللی کې د مناظرې نه څو ورځې مخکې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای مشر ډیوډ پیټریس د سپینې ماڼۍ نه غوښتنه کړې وه چې د ایجنسۍ د ډرون میزایلونو شمیر دی زیات کړل شي. مجللی کې د ادن خلیج په جپوټي کې د امریکا یو فرانسوي پوځي اډه د افغانستان نه بهر د ډرون کاروایانو لپاره په یو مهم مرکز کې بدله کړې ده. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تحقیق تر مخه امریکایي بې پایلټ الوتکې د سومالیا او یمن سره نږدې ټوله ورځ پروازونه کوي چې پایلټان یې د امریکایي ریاست نیواډا نه 8000 له لره په یو هوائي اډه کې ناستوي. مجله لیکي داسې باور کیږي سی آی اے په عربي ټاپو وسمه کې هم په یو پټ ځای کې مرکز لري او زیاتوي د دواړو مرکزونو نه ډرون بیدونه په یو ځای کاروایی کوي. چې تیر کال په یو برید کې یو امریکایي وګړی انوار الاولاکی چې القاعده ته واوړېدلو او مهم مشر یې ووژل شو. مجله لیکي د افغانستان او عراق نه پس امریکایان نه غواړي چې په نورو ځمکني محاذونو پیسو لګوي او ځاني تاوانونه وزغمي، نو ځکه ورته د راتلونکي کلونو لپاره د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د ډرون بریدونو استعمال یوه مهمه حرب ښکاري. د مجلې په خبره دا یوه پریشانوونکې خبره ده چې دا نه ده واضحه په ډرون بریدونو کې څومره کسان وژل شوي دي او زیاتوي داسې ښکاري چې زیاتره وژل شوي کسان پکې وسلوال دي، خو بیا پکې ثبت قسمت اولسي وګړي هم شامل دي. مجله د قانون پوهنې د یو پخوانی استاد تخلي وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې اصول څنګه بدل شي او د لمیان زړولو لپاره د خپلو کړو دفاع څنګه کیږي. په مارچ کې امریکایي اټرنی جنرل اریک هولډر دلیل وړاندې کولو سره ویلي چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د انتظامی هڅې او د لوړې کچې ټکنالوژي استعمال د قانون سره سم دي. د اکونومیست په خبره په ستمبر کې امریکایي صدر باراک اوباما د ډرون بریدونو په اړه د خپلې کړنلارې په هکله 15 اصول په ډاګه کړل. اول دا چې هدف په نښه کولو لپاره قانوني اجازه دې موجوده وي او د هدف نه دې سخت او حقیقي ګواښ موجود وي. د نوموړي په خبره دا هم ضروري ده چې د ډرون بریدونو پلان جوړونکي دې له احتیاطه کار واخلي چې اولسي مرګ ژوبله مخې ته رانه شي. خو مجله لیکي نوموړي دا نه ویل چې بل خوا ته یو بل اصول هم ضروري دی او هغه اصول دی د هغه هیواد له خوا د برید اجازت ورکول چېرته چې ترسره کیږي. مجله لیکي د ډرون بریدونو په اړه د بحث شروعات شروع شوې ده.
د ډرون پر را د اکونومیست مجله مقاله ملیحه امیرزاده وړاندې کړې او د خیبر پښتونخوا د چارسدي ضلع کې شاعرانو او ادیبانو د سیمې د امن په اړه باندې یوه جرګه کړې ده. دوی په دې باندې خبرې کړې دي. شبرجان ورغلی او دا رپورټ را لښړې دي.
دا خیبر پښتونخوا چارسدي ضلع عوامي جرګې په پښتنه سیمه موجوده حالات او په دې کې د قلم د خاوند کردار په موضوع باندې یو غونډه وکړه چې پکې د سیمې لیکوالانو، شاعرانو، ادیبانو او خبریالانو ګډون وکړلو. دا عوامي جرګې د دغې غونډې صدارت د چارسدي ضلع سره تعلق لرونکي د پښتو نامتو شاعر اکرام الله ګران کوله. دا غونډه انتظام کوونکو وینا وه چې دا وخت په پښتنه سیمه کې دریم نړیوال جنگ روان دی او بلخوا دنیا ګلوبل ویلج یا یو نړیوال کلی جوړېدو وروسته د پښتنو کلتور د نړۍ د نورو کلتورونو د خراب اثرات نه بچ کولو کې د پښتو لیکوالانو، شاعرانو او خبریالانو څه کردار کیدی شي. په دې لړ کې د دغه جرګې یو مشر او لیکوال اختر ایوب مشال لیډو ته صدارنګ وویل.
موجوده منظرنامه کې د پښتون پزمکه چې روان دي نو مونږ د تا لړټاکنو او سمره پورې مونږه خدمت کولو شي د اولسته دی او نو اوباسي. عوامي جرګې دا یو سوچ کوي چې را په موجوده حالاتو کې شاعر، قلمکار، صحافي، دانشور دا طبقه یو منګ راغونډ کو او دی اولس سره مخامخ کو او دی اولس کې د شور یو ذریعہ منګه دا وګرځو. ولې چې نو تاریخ راته دا خبره خوله ده چې دا هم هغه کسان دي چې دی قومونو ته لړټاکنم کړی دا قومونو ته مرز هم خوله دي او د مرز دوی متلیکل.
دا غونډې مشر ملما او د هاشنغر پښتو ادبي تحریک مشر موزم خان په دې مقول چې د ډېره وخره سي پښتون قام د سختو حالاتو سره مخ دی. ولې پښتو ادب هم په داسې مقو کې هر ځله زلیدل دي.
پښتون قام د اوس نه نه د صدور راسه د پیړو راسه د دې بدبخته عمل سره مخ دي. هر ځل چې پښتون قام د بدبخ غیر سره مخ شوی دي نو پښتو ادب شته شي او دا غي نږدې مثال مونږ ته د مخ کې پروت دي. نن تاسو ګوره چې پښتو ژبه د پښتون قام تاریخ، د پښتون قام دود دستور د امریکای او د یورپ ایوانونو کې سحر او ماخام ستایلی کی بد استای که خیر استای دا خو برستو تاریخ فیصله کوي.
نو موړه دا هم ویل چې تیر سلويخت کاله د پښتنو په تاریخ کې ډېر خونړی او سخت وو او پښتنو پکې ډېر قربانی ورکړې دي. خپل په هر دور کې په دوی کې د ادب او د قلم خاوند پیدا شوی دی او هغه خپل کردار لوبولې دي. د جرګې صدارت کوونکی شاعر اکرام الله ګران نغوند خاتمه په خپل شعرونو وکړه.
زما د خیال د امن کلی په دارنګ دي سویره نشته دروازې د کور نه نشته دلته بس مینه خوره شي نفرتونه روک شي جنگ د بارود شته جنگ د نظرونه نشته د نظرونه جنگ خو د مین محبت جنگ دی کنه دی خایز وارم تا امن په وینو کو رنگ دی خایز وارم تا امن په وینو کو رنگ ته خنجر لاندې ساتي زه په دیگر ساتم په دشت د مینې کې یوه اونه هم نه ښکارېږي تا به په خپل سوري ساتم ځان به په نر ساتم امید گورم نستاس پکی خاری گی باتا تانا بحیریم و لطانا دان خبر سارم
یادونه ولدا چې دغه جرګې مشران وینا وا چې د عوامي جرګې د اولنې ګامو عددې ورستو با دوی د پښتنو په هر اجره او هر جمعات ګرځي او د امن پیغام برسوي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
دولسمه بجې سوي دی پامیر ساحل توار کو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د بلوچستان په خوزدار کې په پرونی ورځو کې د وژل شویو شمېره تلس ته رسېدلې ده. په پیښه کې ماشومان او ښځې هم وژل شوي دي. روسیې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټې اعلانولو هرکلی کړی دی. برطانیه ویلي د افغان ځواکونو له منځه یې پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو مخنیوي لپاره نوي اقدامات کړي دي. د افغانستان په هلمند کې پولیسانو خپل څلور ملګري وژلي دي. اسرائیل وایي نوی مصري حکومت ټکان ورکوونکی عامرانه قوت دی. رپورټونه وایي شامی پوځ د هیواد په شمال کې یوه مهمه پوځي اډه پریښې ده او د اکتوبر په میاشت کې امریکایي اقتصادي او لکویو او زره خلکو ته کاري موقع پیدا کړي.
پامیر ساحل او د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کوي. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه. سراج سحر په اسلام آباد کې د پاکستان دوه ورځپاڼې لوستي او دا رپورټ را لېږلې دي.
آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې پېټرولیم وزارت د پېټرولیم مصنوعاتو د نرخونو نوې سمري تیار کړې ده، کومه چې به په راتلونکي پیښې عدالت ته وړاندې کولی شي. ادارې وایي چې حقیقت کې دا سمري د سپریم کورټ د هغه حکم په ضد ده چې پکې ویلې شوي وو چې د پېټرولیم مصنوعاتو نرخونه به شپږ میاشتې پس بدلولی شي. او بله دا چې سی این جی پمپونو مالکانو هم د سپریم کورټ په حکم په ارزان نرخ سی این جی خرڅولو نه انکار کړی دی او پمپونه یې بند کړي دي، کوم چې د توهین عدالت په زمره کې راځي. اداریه اخره کې عدالت ته خواست کوي چې د سی این جی موجوده نرخونو کې هم حکومت او پمپونو مالکانو ته نیم په نیمه ګټه ده، باید چې دا نرخونه هم راکم شي او دغه رنګ د پېټرولیم نور مصنوعات هم ارزان کړي شي. او ورسره ورسره عدالت داسې حکم هم جاری کړي چې ولسته داسې زونه د عدالت د حکم مطابق په ارزانه بیه ترلاسه شي او حکومت د دې حکم د نه ماتولو پابند کړي چې دغه رنګ عام ولسته ګټه ورسي. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا صوبې د مختلفو علاقو سره تعلق لرونکو په پېښور کې د افغان کنسلګری د رویې پر ضد تیر ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. ادارې وایي چې د مظاهره چیانو وینا وه چې دوی د افغانستان د ویزې لپاره د کنسلګری مخې ته په ګینټو ګینټو ولاړ وي، خو د افغانستان کنسلګری عمله ورسره بېخي مرسته نه کوي او د دوی د دې رویې له وجې د اونۍ کار په میاشتو کې هم نه کیږي. ادارې لیکي چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې پاکستان د افغانانو دویم وطن جوړ شوی دی او بیا د افغان ولس او حکومت ټول دارو مدار په پاکستان دی او په لکونو افغان اوس هم پاکستان کې ژوند کوي. ادارې وړاندې لیکي باید چې افغان کنسلګری هم دې لړکې په اخلاص کار وکړي او که وکتې شي نو یو ملک چې سفارتخانه یا کنسلخانه جوړیږي نو هغه په دې غرض چې د دواړو ملکونو ولس ته به اسانۍ ورکوي. اوس د حیرانتیا خبره دا ده چې اخر ولې افغانستان ته په قانوني توګه تلونکي پاکستانیانو ته دوی مشکلات ورپېښوي. ادارې اخر کې لیکي هیله ده چې پېښور کې به د افغانستان د ویزې ترلاسه کول آسان جوړ کړی شي او متعلقه عملی تبا هم هدایت وکړی شي چې هغوی دې لړکې د پاکستان د ولس سره مرسته وکړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیې چټم هاوس ادارې د پاکستان له ستونزو ډکو سرحدونو په خاوره د موجودو بهرنیو وسلوالو د پاکستان پر حالاتو سیمه کې د رواني کشالې پر اغېز رپورټ خپور کړی. او ورلد افیرز جورنال له پاکستان څخه بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو پر تحریکونو مقاله خپره کړې. د دواړو لیکنو غټه کې درته بشیر ګواښ وړاندې کوي.
چټام هاوس په خپل رپورت کې لیکلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډیورنډ کرخه د دواړو هیوادونو د خرابو تعلقاتو او بدامنیو یو لامل دی. په رپورت کې راغلی چې په 1993 کال کې راخکل شوی ډیورنډ کرخه د یوې ژبې، یو کلتور، یو مذهب او یو قوم خلک سره په دوو برخو ویشلې دي. چټام هاوس لیکي چې پاکستان تر جوړېدو وروسته ډیورنډ کرخه د سرحد په توګه خپل کړي، خو په اړه یې بې یقیني هم لري. دی بی یقینی ته په کتو سره پاکستان تل افغانستان کې د یو دوز حکومت پښتون تکیه کړي او همدا وجه ده چې افغانستان کې د سړې جګړې له وخته ډېره دلچسپي درلوده او په 2014 کال کې د ناټو پوځیانو له وتلو وروسته به هم لري. په دې رپورت کې ویل شوی چې پاکستان د طالبانو ملاتړ نه یوازې د مذهبي سوچ د ورتوالي لوجې کوي، بلکې د طالبانو لخوا چلیدونکي افغانستان د پاکستان لپاره فائدې هم لري. چټام هاوس په خپل دې تحقیقاتي رپورت کې لیکي چې پاکستان کې د وسلوالو موجودیت څو وجې او اړخونه لري. یوه ادعا ده چې پاکستان مذهبي سیاسي ډلې د قوم پرستو تحریکونو د کمزوري کولو لپاره کاروي. دوهمه ده چې پاکستان د هندوستان خلاف اورپکې ډلې استعمالوي. درېمه په افغانستان د روس د برید سره تړلې ده. او څلورمه یې په 2011 کال کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي ملکونو پر افغانستان حمله ده. بلخوا ورلد افیر جورنال ویب سایټ په خپل مقاله کې لیکلي چې په 2012 کال کې د امریکایي کانګرس د غړو وی وړې ډلې د پاکستان او افغانستان په اړه د امریکایي ولسمشر بارک اوباما د پالیسۍ بدله پالیسۍ وړاندې کړه او وی ویل چې افغانستان کې د سولې ته د طالبانو د راماتولو پر ځای شمالي اتحاد ته د هغوی خلاف وسلې ورکړل شي. د پاکستان په اړه دوی ویل چې امریکا باید له درغلې او ډک پاکستانی حکومت او مخالفه پاکستانی پوځ سره د اړیکو د ادی کولو پر ځای د بلوچستان د خپلواکۍ ملاتړ وکړي. ورلد افیر جورنال ویب سایټ لیکلي چې که څه هم د کانګرس د دې غړو شمیره کمه وه، خو له پاکستان څخه د دوی تر ټولو لوی صوبې بیلولو خبره د امریکا بهرنۍ پالیسي کې یوه نوې خبره وه. خبرلانو او عملی تحقیق کوونکو ادارو یا تینک ټینکس د بلوچ خمپرستو پر تحریک خبره پیل کړې او د بلوچستان پر حالاتو او دلته په قومي بنیادونو د خپلواکۍ غوښتونکو ډلو باندې هم ډیر بحثونه او رپورټونه وشول. ورلد افیر جورنال لیکي چې که څه هم پاکستان د بلوچانو د اواز د خاموشه کولو کوشش کوي، خو د دوی غږ ورځ تر بلې لوړیږي او مطالبې یې لا قوي کیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوسم د شام پاړه باندې یو رپورټ اورو. لاغ وروسته بیا د افغانستان پاړه باندې ځینې رپورټونه. په دې کې یو خصوصي رپورټ دا هم دی چې له افغانستانه پاکستان ته سمګلینګ د لرګیو کېږي، څنګه کېږي، په دې اړه به تاسو نور تفصیل واوري. په شام کې د بشري حقوقو د ملګرو ملتونو وایي چې په شام کې یو داسې ویډیو چې په ظاهره په هغه کې ښکاري چې یاغیان ځینې کسان چې دي هغه په مځکه سملولي او هغه وژني، په د بشري حقوقو د نړیوال قانون د جنگي جرمونو په جنگي جرمونو دلالت کوي. دغه ویډیو د جمعې پر ورځ مخې ته راغلې وله. په دې اړه باندې پام وکړئ د مشال ریډیو رپورټ ته.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر ویاند وی یو ویډیو چې ظاهرا پکې د سوریه یغان دولتي سرتیري وژني په جنگي جرمونو دلالت کولای شي. یو تازه ویډیو چې په یوټیوب انټرنیټي پانه کې د جمی پر خبره سو، ظاهرا د سوریه یغان پکې ښکاري چې شاوخوا لس تنه نیول سوي کسان دبوي، دغه سرتیری په زور پرمځکه غزول سوي او بیا په ډزو وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو ویان روبرت کول ویل پرون په جنیف کې ویل دغه ویډیو باید بررسی سي. موږ دې ته اړتیا لرو چې په غور سره دغه ویډیو وڅېړو، په غور به بررسی سي. خو دا وی داسې دي چې دغه کسان سرتیری و چې نور نو جنگیالي نه وو، نو احتمال دا دی چې دا یو جنگي جنایت دی.
looks very likely that this is a war crime.
د بخښنې نړیوال سازمان او په بریتانیا کې ډیره د سوریه لپاره د بشري حقوقو د څار ادارې دغه وژنې غندلې دي. امنيست انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان وایي دغه ویډیو یو ممکنه جنگي جنایت د ودی په حال کې څرګندوي او دا د وسلوالو ډلې لخوا د بشر نړیوال قانون ته بشپړه بې احترامي ده. د ملګرو ملتونو ویان روبرت کولویل ویل که چیرې دغه ویډیو سمه ثابت سي، دا به د جنایت د مرتکبینو په وړاندې د قانوني اقداماتو پر مهال وکارول سي.
And once again we call on all parties to the conflict in Syria.
موږ په سوریه کې د شخړې پر شکیلو ډلو ژغ کوو چې د بشري حقونو او د بشر دوستۍ نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي. بې له شکه چې حساب ورکول سته. د دغه ډول ترسره سویو ګڼو جنایتونو زیات اسناد او شواهد موجود دي. که چیرې دغه ویډیو سمه ثابته او جزئیات یو څه نور هم څرګند شي، دا به هم د هغو سندونو یوه برخه وي. د سوریه لپاره د بشري حقوقو د سر ادارې د پنځمې پورز ویلي و چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په وړاندې جنگیدونکو یاغیانو د دې هیواد په شمال ویدیس کې پر دریو پوځي پوسټو برید کړي او 23 سرتیري وژل دي. یوې ډلې هم په ادلب ولایت کې د هغو بریدونو مسولیت نو منلی. په ادلب کې جګړې وروسته تر هغه شدت ومن چې یاغیانو تیر میاشت مارتل نیمان شرګوټي په خپل کنټرول کې راوست. روانه اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د سوریه د مخالفي ملي شورا په د واشنگتن نه هیلیش کار کړه چې دغه شورا ونتوانید د ولسمشر اسد د رژیم پوړاندې مقاومت متحد کړي. فعالان اټکل کوي چې د تیر میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې چې د اسد رژیم په وړاندې پاڅون پیل شوی، تر 15 زرو زیات کسان په سوریه کې وژل شوي دي.
سالی محمد سالی اوس د شام پاړه رپورټ درته وړاندې کړی. د افغانستان د اوبو او برښنا وزیر محمد اسماعیل خان په هرات کې پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د ولسمشری په ټاکنو کې هغه چا ته رای ورکړي چې په جهادي کورنۍ پورې تړلی وي. نوموړي ویلي په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو او ځواکونو شتون د هیواد د اوسنیو ستونزو سبب ګرځېدلی. آیا د اسماعیل خان دا څرګندونې د افغان حکومت رسمي دریځ دی؟ اسمت سروان په ډېر باندې د سیاسي چارو کارپو وحید عمر سره مرکه کړي چې راځي ورته غوښتو.
د اسماعیل خان د څرګندونو په ارتباط چې ویلي دي ک بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي نو د افغانستان وضعیت به بهتر شي، او دوی ویلي دي چې د بهرني ځواکونو حضور د افغانستان د مشکلاتو اصلي عامل دی. تاسو د دوی د دغو څرګندونو په اړه څه نظر لرئ؟
یو د بین المللي قواو حضور په افغانستان کې د یو مشکل نه رامنځته سو، یعنی دوی د په افغانستان کې یو مشکل و چې دغه په اساس دوی افغانستان ته راغله. د بین المللي قواو موجودیت په افغانستان کې طبیعي ده چې ځینې خپل مشکلات درلودل، ځینې اشتباهات اوسول په ستراتیژۍ کې، په جنگ کې ځینې داسې ستونزې رامنځته شوې چې په ځینو برخو کې دغه حضور یو څه مشکلات رامنځته کړل. خو که په عمومي ډول وګوري او کدا وګوري کچیرې دوی افغانستان ته په 2001 کال کې نه وای راغلی نو افغانستان کې څه پیښېدل؟ بیا زه فکر کوم چې د دوی حضور په افغانستان کې په تیرو راسو کلونو کې د افغانستان لپاره دا زمينه برابر کړه، د افغانستان د خلکو لپاره دا زمينه برابر کړه چې په یو نسبی ثبات کې، که څه هم په ټول افغانستان کې نه خو په یو نسبی ثبات کې ژوند وکړي، یو څه پرمختګونه د افغانستان د خلکو په ژوندانه کې رامنځته شي، او تر ډیره بریده د دوی حضور نه افغانانو یو څه ګټه هم پورته کړه. خو دا طبیعي ده چې عمومي حکم کول صحیح نه ده، چې یا دا بیخي مکمل د افغانستان په ګټه وو او یا هم دا بیخي د افغانستان د مشکلاتو اصلي عمل و نه. دلته یو څه نسبي حکم کول صحیح دي، په دې کې ډېرې ګټې وي د دوی په حضور کې، خو مشکلات هم ورسره وو.
څه فکر کوئ چې دا به د ده شخصي نظر او دریځ وي او که د افغانستان د اوسني حکومت نظر او دریځ بداسي وي؟ البته دې ته په پام سره چې د افغانستان ولسمشر په خوا څو ځلې دې ته تقریبا ورته څرګندونه کړي.
زه فکر نه کوم چې دا به حکومتي نظر وو، او زه فکر نه کوم چې په دغه مجلس کې اسماعیل خان د حکومت په استازیتوب ګډون کړی اوسي. د مهمه خبره دا ده چې طبیعي ده اسماعیل خان په حکومت کې یوه ډېره مهمه وظیفه لري، د اوبو او د انرژي وزیر ده. خو بیا ورسره دی ځان یو بانفوزه او یو سیاسي شخصیت هم بولي چې د حکومت نه بهر د لپاره دی په دې پیږي چې په حکومت کې وزارت دا یعنی د ده د بقا لپاره هغه مهم اړخ نه ده. د ده د بقا لپاره د ده سیاسي فعالیت او د ده سیاسي شخصیت او نظامي شخصیت د حکومت نه بهر د یو مهم قومندان په صفت دا ورته مهمه ده. او زه فکر کوم چې دی په هرات کې هغه د پخوانی هغه کم انوان څه و چې د جنوب غرب د حوزې امیر و، جهادي امیر، نو دی غواړي د په هغه رول کې خبرې کولی، او دا غواړي چې هغه خپل رول چې د په گذشته کې هغه تاثیر گذاري په افغانستان په جنوب غرب حوزې کې د درلوده هغه تاثیر گذاري بیرته راځوندی کی. نو دا طبیعي ده چې حکومتي موقف نه وو، د دا ډول سرګندونې په خوا هم کړي او دوه واري په همدې شکل سرګندونې کړي وي. خو اوس د دې لپاره چې یو ډول د قدرت نمایش ورکړي په جنوب غرب حوزې کې، یو څه داسې تفسیری کېدلی چې د ده تاثیر گذاري په جنوب غرب حوزه کې مخ په کمیدو ده، او د کابل ته راوستل سو او د ده په کابل کې موجودیت د دې لامل سو چې د ده تاثیر گذاري په جنوب غرب کې کم شي. نو دا په یو ډول نمایش د قدرت وو، او د غوښتل دا وایي هم د افغانستان حکومت ته دا څرګند کړي او هم نورو سیاسي اړخونو ته چې دی اوس هم په جنوب غرب حوزه کې یو تاثیر گذار شخصیت ده او غواړي چې دغه خپل تاثیر گذاري د بین المللي قواو د خروج نه وروسته لا پسې پیاوړي کړي او یا حداقل په دې اوسني وضعیت کې وساتي.
ښاغلی اسماعیل خان خپلو پلویانو ته ویلي دي چې جهادي شخصیتونو ته رایه ورکړي. ستاسو په نظر د دوی منظور له جهادي شخصیتونو نه څوک کېدای شي؟
ګوري یو د هم ویلې دی او د هم ویلې دی چې موږ په دې باندې کار کوو چې په افغانستان کې جهادي قواوې رامنځته شي د افغانستان ثبات وساتي. دغه موقف حکومتي کېدای نه سي په دې څه په دې تیر لاسو کلونو کې موږ ته د افغانستان جهاد د افغانستان په تاریخ کې یو مهم پړاو او هغه پړاو تیر شو. د جهاد د پړاو نه تقریبا د شل کاله تیر شول. نو جهادي شخصیتونه او جهادي کړي غواړي بیرته پس له دې چې امریکایان له افغانستان نه ووزي او یا د اقل د دوی د موجودیت د نوعیت تغییر کوي، نو دوی بیرته د جهادي شخصیتونو په اساس له دغه امتیاز نه په ګټه اخیستلو سره خپل نفوذ بیرته ډیر کړي. خو دا په دې نظام سره کومک نسی کولای چې په تیرو لسو کلونو کې موږ دا کوشش وکړو چې د جهاد او د نورو معاصرو هغه سیاسي روندونو نه ځان لږ یو خواته کوو، په افغانستان کې یو څه رسمي او یو څه نظام جوړ کړو، یعنی اردو هم جوړ کړه، پولیس هم جوړ کړو، ملي امنیت هم جوړ کړو او نور دا چې نور یعنی غیر رسمي جوړښتونه په افغانستان کې د نور معاصریت وبایلي او په افغانستان کې رسمي نهادونه رامنځته شي. نو دغه اظهارات زه فکر کوم نظام لپاره ډیر ګټور نه دي، ولې چې نظام خو غواړي چې په اردو او په پولیسو او په ملي امنیت باندې چې هم جهادیان پکې وي، هم پخواني خلک پکې وي، هم غیر جهادیان پکې وي، او دغه د افغانستان ملي قوتونه چې دي دا د افغانستان د ټولو خلکو د ارمانونو هندارهوي، نه د جهادیانو او یا نه هم نه د کمونستان او یا نه د بل چا. نو دغه سرګندونې یو څه غیر معقول سرګندونې دي او د نظام لپاره ګټورې سرګندونې نه دي.
د افغانستان د اوبو او برښنا د وزیر محمد اسماعیل خان د سرګندونو په اړه باندې د وحید عمر خبرې له اسمت څاروان سره اوریدلې. د افغانستان د کورنی چارو وزارت له څه مودې راهیسې افغانستان ته په هغو ټولو پاکستاني اخبارونو راوړلو او خپرولو په دې خاطر بندیز لګولې چې د افغانستان د ملي ګټو په ضد خبرونه او لیکنې خپروي. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې اخبار لوستونکي ډیر دي، خو نه کومه دولتي او نه هم کومه غیر دولتي ورسپانه شته چې د لوستونکو تنده پرې ماته شي. په دې اړه باندې باز احمد عابد یو رپورټ جوړ کړی دی.
شاعر او لیکوال نصرت الله الهام چې په اخبار لوسل روغ دی دی وایي چې اوس نه پاکستانی اخبارونه شته او نه هم له کابل څخه په وخت ننګرهار ته اخبارونه را رسیږي.
موږ په پیښور کې چې د مهاجرت په وخت کې اوسېدلو، نو د وحدت پښتو ورځپاڼې په شمول باندې نورې پاکستاني ورځپاڼې موږ به د خپل وطن په اړه د خبرونو د پاراغ لوستلې. دلته دغه تشه هم د وحدت په شمول یو څه پاکستاني رسنیو ډکه کړې وه چې هر سهار به وختي په ننګرهار کې ترلاسه کېدلې. اوس نه هغه رسنۍ راځي نه په خپله په افغانستان کې چاپېدونکي رسنۍ هغه په وخت ننګرهار ته نه را رسېږي.
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد او د مثبت بدلون د ټولنې په اړه غړی اجرت الله اختیار چې د ټولنې لخوا د مثبت بدلون په نوم 15 ورځنۍ جریدې لومړی ګڼه خپره کړي، وایي چې په اوله ګڼه کې خودکپاه شوي چې ډیر ژر به یې په ونیزي واړوي.
مونږ یو 15 ورځنۍ اخبار راوویست د مثبت بدلون په نوم باندې، بیا چې کله مونږ دا بازار ته راوویستو د خلکو مینه او لیوالتیا چې مونږ دې سره ولیدله په دې نظر شو چې دا باید په هفته کې یو ځل چاپ کړو. زموږ ملګري دې ته ډیر لیواله دي چې دا ورځپاڼه کو او داسې ورځپاڼه شي چې د وحدت او یا د نورو پاکستاني ورځپاڼو هغه تشه چې دلته ساسي کې او هغه پیډه کړو.
شاعر او لیکوال عزت الله جواب چې د تیرو لسو کلونو راهیسې د مینې دوه میاشتنۍ ادبي او کلتوري مجله چلوي، په دې هڅه کې دی چې د یوې ورځپاڼې لپاره امکانات پیدا کړي.
موږ په خپل په ننګرهار کې دا لس کاله کېږي چې د مینې مجله چلو او اوس دا اړتیا محسوسو چې دلته د یوې ورځپاڼې ضرورت دی. دلته په ننګرهار کې د ننګرهار په نامه خپله یو دولتي ورځپاڼه شته چې په نوم ورځپاڼه د نورو په اونۍ کې نه خپرېږي. نو موږ به دا کوشش کوو چې یو خپلواکه ورځپاڼه ولرو، د دې لپاره امکانات پیدا کړو.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي چې دوی سره همدومره امکانات دي چې د ننګرهار دولتي ورځپاڼه په هفته کې یو ځل خپره کړي.
موږ د خپلو کم امکاناتو په لړۍ کې همدومره کولای شو چې اخبار موږ په اونۍ کې یو ځل چاپ کړو. مګر اوس مهال موږ د ولایت مقام را سره وعده کړې ده او په راتلونکي اونۍ کې به زموږ اخبار حداقل په اونۍ کې درې ځلې چاپېږي. د دغې تشې د ډکولو په خاطر باندې موږ د اطلاعات فرهنګ د وزارت سره دا هیله کړې ده چې د هیواد انیس او د اسلام ورځپاڼې موږ ته راولېږي چې هر ورځ دا رالېږل کېږي او د غرفو د لارې نه خاریانو ته توجه کېږي.
د زیاتوی چې د افغانستان د مطبوعاتو د قانون لمخې ټولي هغه کورنۍ او بهرنۍ رسنۍ چې د افغانستان د ملي دینی او کلتوري ګټو په ضد وي دولت حق لري چې بندیز پرې ولګوي او پاکستانی ورځپاڼو په ښکاره ډول د افغانستان د ملي ګټو په خلاف خبرونه او لیکنې خپرولې. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د ہغوی د ژوند او د فنی دنیا سخت تاسو خبریږي
د مشال ریڈیو په ځانګړي پروگرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریڈیو په خبرونه.
اوس هم په پېښور پوهنتون کې د افغان زده کوونکو د ستونزو په اړه رپورټ لرو، خو باید دلته یادونه وکړم چې له دې وروسته یو بل خصوصي رپورټ درته وړاندې کوو چې هغه له افغانستان څخه پاکستان ته د لرګیو پر سمګلینګ دی. د خیبر پښتونخوا یو شمیر پوهنتونونو کې سلګونو افغانان زده کوونکي له داخلو محرومه سوي دي. په پېښور کې یوازینی پوهنتون دی چې 50 زده کوونکي په عمومي فیسونو داخله ورکوي. د زده کوونکو دغه مشکلات اسرارتل په دې رپورټ کې را یو ځای کړی دي.
د خیبر پختونخوا په یو شمیر پوهنتونونو کې د افغان محصلینو نه لکونه روپۍ اخستلو د دوی زده کړې له امکان وېستي. پېښور پوهنتون یوازینی پوهنتون دی چې په بیلابیلو پوهکلتو کې 50 محصلینو ته د عمومي پیسونو په اخستلو داخلې ورکړي دي. د افغان زده کوونکو د مشکلاتو حال نجیب ننګیال نومې یو محصل مشال ریډیو ته داسې ورخایي.
پېښور پوهنتون تقریبا ټولو فاکلتو کې زمونږ په نارمل فیس باندې ایډمیشن وشو. دوه کسان فارغ فاکلتا کې تقریبا 450 کسان داخل شول. سکال لپاره په نارمل فیس باندې څومره پاکستانیانو نه فیس اخیستل کیږي. پېښور پوهنتون موږ سره یودار آیت هم کوي چې ځینې کسان شل 25 کسان تقریبا په فارن باندې بیا واخلي. اکسترا تقریبا 90 کسان به پېښور پوهنتون کې سکل داخل شي. 50 خو داخل شول.
یو بل تن افغان زده کوونکي د خپل داخلي زیاتو پیسونو او زده کړې سره د مینې حال داسې یادوي.
زما نوم متیر الحق دی او زه دلته په جیولوجي کې ما داخله اخیستل. نو ما په زرعي پوهنتون کې ما داخله اخیستل. هلته زما کارم شوی خو چیل دا غوی فیس زیات کنو نو زه د دې وس نه لرم چې داخله واخلم. نو زه راغلم په پېښور پوهنتون کې ما په جیولوجي کې داخله واخیستل.
د افغان محصلینو د دغه مشکل په اړه مو چې څه وخت د اسلامي کالج پوهنتون د داخلو د چارو رئیس ډاکټر محمد سبحان سره خبرې وکړي نو دوی وی چې موږ سره د افغانانو لپاره څوکۍ خو نشته، البته دوی په پارن سیټونو داخله کولای شي.
موږ سره ګریجویټ او ماسټر لیول باندې فارن سټوډنټ سیټس دي او فارن student seats muktawa chancellor approval rakhi pe zawi ya laswi no paghi ke afghaniyan aksar apply ki afghaniyan pakhe rashi yani daghi fees zubuk fees na taqriban more or less double le afghaniyan zubuk po graduate level baade po foreign students pa badiyat madrasi aqbal student de book sara nish
da yadawani wada che de khaybar pukhtunkhwa po belabelo simo ke masilin de ziyato pe sunu le mushkil la mala po sabak pre khodo majbur di. Israratal mashal radio pe khawar
دا خو هم په خیبر پښتونخوا کې هغه افغانان چې زده کړې کوي په پوهنتونونو کې د مشکلاتو، ستونزو یا داخلو څخه د محرومه کېدو په اړه باندې رپورټ، خو اوس هغه خصوصي رپورټ تر راځو لکه یادونه چې موږ چې د افغانستان د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو قومي مشران وایي چې د دې ولایت ځنګلونه وهل کېږي او چارواکي په قاچاق کې لاس لري. داس تورونه مخکې هم لګېدلی او د دې ترڅنګ خپله په پاکستان کې چې کله د طالبانو کنټرول په سوات کې نو هلته هم د ډېر ځنګلونه وال سوي دي چې د علاقه د طالبانو تر کنټرول لاندې وه او د دې سمګلینګ کېدلی. په دې اړه باندې واوري له ننګرهار څخه د شاه محمود شینواري رپورټ.
د افغانستان په ختیځ کې تر کونړ او نورستان وروسته ننګرهار یو هغه سرحدي ولایت دی چې د یولسو سرحدي ولسوالیو غرونه یې په پراخه طبیعي ځنګلونو پوښل شوي دي. خو نه یوازې دا چې د یاد ولایت چارواکي د دغو ځنګلونو پالنه او ساتنه نه کوي، بلکې د سیمې د خلکو په وینا خپله یې د دغو ځنګلونو وهلو او قاچاق کولو ته ملا تړلې ده. د ننګرهار د هسکې مینې په چراګام خوګیانو او یو شمېر نورو سرحدي ولسوالیو قومي مشران وایي چې د دغه ولایت په سرحدي سیمو کې د طبي ځنګلونو وهل ښه په درس کې روان دي. دغه مشران وایي په ځنګلونو کې د لرګیو تر وهلو او تراشلو وروسته سپین لرګی یعنی چاتراش ګاونډي هیواد پاکستان ته قاچا کیږي. دوی وایي په پچیراګام او هسکې مینې ولسوالیو کې د چارتراشو ښکاره لوی بازارونه شته، خو نه یوازې دا چې د ولسوالیو امنیت قمندانان په سیمه کې سرحدي پولیس او ولسوالان دغلته د لرګیو د قاچاق مخه نه نیسي، بلکې خپله د رشوت په بدل کې د لرګیو قاچاق ته زمینه برابروي.
زما نوم غلام زخی دی، جلدری اوسېدونکی یم. هره ورځ باندې ځنګلونه وهل کېږي، همداسې ادارې کړو داسنې باد یو ورځي او سال دغه ورنه پیسې اخلي او ورته تر اخلي او سره مخه نه نیسي.
مازیګر لارې باریږي پوه او د شپې دغه کوي پوستو والا سرحدیان سرحدیانو خو خپل حساب معلوم دی، ورکې درې سوه روپۍ ورای اخلي، ادر څه خبره نشته، د ورځې لر ورکوي په ټول دغه کې، او بیا د ولسوالۍ په حساب باندې چې کوم ځي نو بیا د شپې ماخوستن منځو سره باریږي او بس ایسې ژې سرته او مزدار د شپې وړي پوه په سوونو ډاټسنې ماته اندازه ده چې همداسې غټې لارې لس لارې شل لارې پوه شوې پنځوس ډاټسنې سل ډاټسنې هم، بلکې چې دې باندې زه ګوایم چې ما په خپله لیدلی چې لاړې دی او ځي د ولسوالیو مسؤلین چې کوم دي دو سره د اول نه خبرې هرې لارې بې پوستې د قومندان خپل اندازه معلومه، مطلب ستا دومره دي ورکې ستا دومره دي، او کله کله ورکې د ولایت نه چې کوم کمیسون نو هغه ونیسي پوه شو هغه بیا ښه پوخ ډز ورکوي، یو لکه او دوه لکه روپۍ لارې دا مو ناخلي او نور خوشي کېږي. همداسې هرې ولسوال او قومندان سره پیسو خپله خبرې.
دغه قومي مشران وایي په وار وار یې په دې اړه له ولایتي چارواکو سره خبرې کړي، خو د ځنګلونو د وهلو په مخنیوي کې کوم اقدام نه دی شوی. دوی وایي سرحدي پولیسو له غرونو څخه د لارو د امنیت د ساتنې په بهانه پر سړک پوستې جوړې کړي، حال دا چې دوی د لرګیو قاچاقبرانو ته امنیت نیولی او هغوی ته د تګ راتګ زمینه برابره کړې ده. خو په افغانستان کې د سرحدي پولیسو عمومي قمندان جنرال ګلنبی احمد زید قومي مشرانو دا تورونه نه مني.
د لرګیو انتقال یا د لرګیو قاچاق په صورت قطع اوس منه دي، هغه د جنگی تهدیدونو مشکلاتو له وجې به مې او په زمن کې د نظام غوښتنه ده. حکم د محترم جلالت ما رئیس جمهور ده په دې اړه موږ قوي جدي تدابیر نیولي.
دا چې په یو شمېر سیمو کې د سرحدي پولیسو تر څنګ امنیت قمندانان او ولسوالان هم د لرګیو په قاچاق کې ښکېل ګڼل کېږي، په دې اړه مو د ننګرهار د والي له ویان احمد ضیا عبدالعزی سره خبرې وکړې. نوموړی وایي ولایتي ادارې ولسوالانو ته هدایت کړی چې د ځنګلونو د وهلو او د هغې د قاچاق مخه ونیسي.
د مخه هم د هسکې مینې ولسوالۍ ولسونو او د دوی استازي چې والي صاحب سره ناسته کړې وه دغه موضوع شریکه کړې وه. والي صاحب ماوي صاحب د ولایت ته وظیفه سپارله وه، ماوي صاحب ولایت په خپله د هسکې مینې ولسوالۍ لیدنه وکړله. په هغه وخت کې چې د ولس د کوټ نه تر ولسوال د هسکې مینې پورې غځېدلې سړک افتتاح کوله. ولسوال صاحبان د کوټ او د هسکې مینې ته همدارنګه امنیتي مسؤلین ته په هماغه ځای کې هدایت وسپاره شي دغه حالت مخنیوی باید وکړي. اوس پرې وروستیو کې والي صاحب یو نظارتي کمیسیون رامنځته کړی، نظارتي کمیسیون دنده همداره چې دغسې ډول ناخوالې پیدا کړي هغې مخنیوی باید وکړي، او په ځانګړې توګه د ښې حکومتدارۍ او د ولسمشر د روسي پروان د تطبیق لپاره حالې ځل وکړي. دغه موضوع چون د مخه یا په دې وروستیو کې د بیا ځل لپاره ولایت مقام ته نه ده رسېدلی، نظارتي کمیسیون کې به په دې باندې بحث وشي. موږ امیدوار یو چې له یو پلوه د دغه بیرحمانه د ځنګل وهنې بهیر ودرېږي، او بل طرف ته هر هغه څوک چې په دندو کې غفلت کوي هغوی سره قوانین چلند.
که څه هم چارواکي د لرګیو په قاچاق کې د خپلو کارکوونکو لاس لرل ردوي، خو قومي مشر ملک ستار وایي چې د پچیراګام او هسکې مینې په سرحدي سیمو کې د ځنګلونو د وهلو او د هغې په قاچاق کې د چارواکو د لاس لرلو په اړه هر ډول شواهد ورکولو ته حاضر دی. نوموړی د قاچاقو لارې او سیمې داسې په ګوته کوي.
یوه نمونه یې زه دا درته یم چې شنیچم او تیې په شنیچم کې چې کېني په سلونو په زرونو وری دي پراته دي داسنې ورته ولاړې دي، سوداګر په هماغه ځای کې ناستي بېغامه خېمې ورته والي چینس کې. نو دغه یو پوخ سړک زموږ د ولسوالۍ په استقامت را جوړ دی چې دا یو ډېر د قاچاق دپاره ډېر یو مساعد سړک دی. دولت ورته خپله باندې پوستا کړې په لره مدخلو کې پرته ده، او دا پوستا باندې لرګي راځي، بیا د دې ځي نځي کوټ لا د کوټ نځي غنیخېلو لا د غنیخېلو نځي نازیان لا او د دور بابا نه یو نوی سرک حلقوي را جوړ شوی په دې حلقوي سرک باندې ځي. نو چارواکو تر اوسه پورې داسې اقدام نه دی کړی. شپې لرګي دی روان دی او ښې ورکوي چې پیسې ورنکړه نشي تېرېدی چې اوس قومندان پیسې وانخلي کنه به قاچاق لرګی راسي. خو قومندان پیسې اخلي په سړک باندې ازاده پوسته پرته ده، سرحدی لیوان پہ کیا کری ہے اور پولیس پہ کیا کری
د ننګرهار د ځنګلونو د ساتنې عامر انجینر حمید الله هم وایي چې د چرواکو د هڅو سره سره د ځنګلونو وهل خپ درس کې روان دي.
مونږ د مقامات سره لکه د ولایت محترم مقام سره رابطه کړې ده او څو څو ځلې مونږ رسمي رابطه ورسره کړې ده او هغوی ډېر جدي هدایت هم په دې اړه صادر کړي دي. خو بعضې ولسوالۍ په واضح شکل داسې لیکلي دي رسمان چې هغوی د امنیتي ستونزو له کبله نشي کولی چې په سل په سلو کې دغه قطعه د ځنګل بنده کړي. اما هغه نتیجه چې باید ترلاسه شوې وه تر اوسه پورې نه ده ترلاسه شوې.
په ننګرهار کې د ځنګلونو د ساتنې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د دغه ولایت د 11 ولسوالیو په 1,04,860 هکټاره ځمکه کې طبیعي ځنګلونو شتون درلود چې اوس له جملې یوازې 1,03,000 هکټاره ځنګلونه پاتې دي. ویل کېږي چې په دغو ځنګلونو کې د لمنځې، نختر، جنغوزي، تیړی، خون، وحشي بادام او پیستا او دې ته ورته نورې ونې شاملې دي.